نن ورځې د اهم خبرونو سرټکی. د قطر هیواد په پلازمینه دوحا کې د ملګرو ملتونو په مشرۍ د افغانستان په اړه کانفرنس سرته رسیدلی چې پکې طالبانو غوښتي نړۍ د ښځو په اړه د طالبانو بندیزونه ومني او د کابل حکومت سره د پیاوړې اړیکې جوړې کړي. افغان میرمنو او د حکومت افغان فعالانو د غونډې نه په بهر ساتلو احتجاج کړی. د پاکستان حکومت لخوا په هیواد کې پاتې کېدونکو افغان کډوالو ته ورکړې شوې موده پرون د جون په 10 نیټه ختمه شوې او اسلام آباد لا تر اوسه د نورې مودې غزولو په اړه څه نه دی ویلي. نه د واپسې په لړ کې د افغان کډوالو په ضد د تیر په څیر ستازه ګامونه پورته کړي دي. پاکستان کې د ترهګرۍ د پیښو په شمیرو کارکونکو ادارې سینټر ریسرچ اینڈ سیکیورٹی سټڈیز د اپریل، مئی او جون په درې میاشتنی رپورٹ کې ویلي د پاکستان او افغانستان پولې خواته خیبر پختونخوا او بلوچستان سیمې د ترهګرۍ د پیښو مرکز پاتې شوی او و 80% پیښې پکې رپورٹ شوې. رپورٹ وایي د دغې مودې په 240 پیښو کې تر 380 پورې عام خلک او امنیتي ځواکونه وژل شوي دي. او د امریکې په هڅو د اسرائیل او حماس ترمنځ د امن تړون په لړ کې سپرمختیا نشته، خو اسرائیل وایي د غزا اهم روغتون شفا مشر محمد ابو سلمی یې سره د نورو لزګونو فلسطینیانو پریښو دي. د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو ویلي تر حماس ختمولو او یرغمل شو اسرائیلیانو خوشی کولو پورې به جګړه روانه وي. د سرټکو سره تړلو او نورو رپورټونو لپاره د وی او ای ډی وسره مل پاتې
هر کله درته وایو دا د وی او ای ډی خبري خبرونه ده. نن د ګل دوشنبه ورځ کال 2023 د جولای د میاشتې اولنې نیټه ده. دا وخت په اسلام آباد کې د شپې لس په کابل کې نهنې او دلته په واشنگټن ډی سی کې د ورځې 1 بجې شوې ده. د دې خبرونه کوربه زم نو شروان کلندر. د وی او ای ډی د خبري خبرونه دا وخت تاسو د ډی په ټی وی ویب پاڼه فیسبوک او یوټیوب چینل نخپنی غوړي د خبرونه په پیل کې مو سرټکی وردل زو اهم رپورټونه په دې باقي خبرونه کې لرو. لومړی د قطر هیواد په پلازمینه کې دوحا کې چې کوم د ملګرو ملتونو په مشورې کانفرنس او د هغه په اخره کې د ملګرو ملتونو د سیکرټری جنرال خصوصي استازي خبرې اترې کړې دي. پکې طالبانو هم غوښتي چې د خزو پاړه طالبانو بندیزونه د اومني، خو موږ په دې باندې با سړن اخلو نظر واخلو. د افغانستان سره تعلق لرونکو واحد فقیری صاحب چې سیاسي سړون کړي دا غي نظر والو هغه تار کلی وي. واحد فقیری صاحب تاسو تار کلی وي په خیراله
تشکر
مهربانه ډېر مانا. فقیر صاحب تاسو په اجازه سره موږ سره یو دوه غوونه هم شته. روز مری ډکالو چې د خصوصي د سرمنشي یا سیکرټری جنرال د ملګرو ملتونو د خصوصي استاد ده، هغه هم د کانفرنس په پای کې خبرې کړې دي او سره زبیح الله مجاهد هم یو غږ مونږ شته. نو تاسو په اجازه سره هغه د خپل کتونکو ته وړاندې کو تاسو به موره بیا به تاسو نظر لو اولنې د روزمیری ډکالو چاغي سویل دي.
And while women in civil society
دا سی حال چې په تیرو دوه ورځو کې شزي او مدني ټولنې غړي د میز بل خواته طالبانو ته مخامخ نه وناست، خو هغه خپل ځغ ته غونډه ته را ورسوي. دا مدني ټولنې حق دی چې د افغانستان په مستقبل جوړولو کې خپل برخه ولري. مشته دا غونډه جوړولو کې ډېر مشکلات وو، خو موږ سره د دغې فوسی لپاره یو منډیټ وو. موږ هدف وو چې طالبان او خصوصي نمائندگان په یو ځای را غونډ کړو چې نخ بنغه خبرې وکړي. ډیر په بخښنه طالبان د افغانستان مدني ټولنې سره په دې غونډه کې کښېنستو ته تیار نه وو، خو طالبانو ډیر په غور دا واورېدل چې باید شزي او مدني ټولنه د ژوند هر برخه کې شامل کړي. زه دا واضح کول غواړم چې د دې غونډې او د دې پروسې مطلب دا نه دی چې طالبان په رسمیت پیژندلو لپاره حالات ساسوي.
دا د روزمیری خبره او ګور کې د طالبانو بیان په مشارکې کې چې کمرډله په دوحا کې موجود و زبیح الله مجاهد هغه هم خبرې کړې دي. تاسو پام ورته راګرځو
هغه رافقې خو وخت وایي دوی باید موږ ته وخت راکړي او په دې پروسه کې له افغانانو سره دوی مرسته وکړي، نه داسې دوی د اقتصادي بندیزونو له لارې یا د فشارونو له لارې لا هم زموږ ولس ته فشار لاندې ونیسي. په دې باندې دوی ټول قناعت هم حاصل شو تر حده پورې فکر کوو چې د ګډونوالو ذهنیت مثبت لوري ته تغیب کړي.
عمومي فضا څنګه
وه؟ عمومي فضا ډېره ښه وه. ټول هېوادونو د افغانستان سره د همکارۍ ژمنه وکړه. د امریکا متحده ایالاتو په شمول ټول هېوادونو دا ویل چې افغانستان ته دوی د کومک کوي او د هېڅ نظامي حمایت نه کوي، د نظامي پرخور طرفدار نه دي او د افغانستان سره د همکارۍ روحیه په ټوله کې موجوده وه. ټول هېوادو سره او له ټولو موږ مننه کوو چې دغسې یو فضا ایجاد شوې. اسلامی امارات وایس دا دیکھنے زمک دلس ہم دے ادا السی موضوع افغانی موضوع ہے مغدی تو فلم ہاتھ موضوع تھا اللہ رفیدہ خدی قیمت سے خدا مقدم ٹولنا بیا جنگ و اختلاف و بدبختی تو داخل ہے. نو دلتا فضا ٹول دس وسط افغانستان سر ہمکاری روحیہ غالب ہوا ٹول دا دریز اس بعد افغانستان سر ہمکاری ہوئی د مخدره موادو د بدیل په برخه کې د غسه د اقتصادي سکتور سره د کومک په برخه کې او ځینې تشویشونه چې دوی درلود ټول مشترک او موږ هغه واورېدل ان شاء الله به غوښنه وکړو.
نو واحد فقیر صاحب، اول خو د روزمیری خبرو ته تاسو څه نظر ګورئ؟ سونه مطمئن یې چې هغه خلک چې وایي چې کنه د میز بل خوا ته خو نو ناست د افغان نجونې مدني فعالان خو د هغې خبره هلته کېدله، څومره وزن به په دغه کې؟
زه فکر کوم چې ملګری ملتونه تر ډېر انتقادونه لاندې سوله، ډېر خلکو انتقادونه وکړل چې ملګری ملتونه د یوې خوا وایي چې هلته جنسیتي اپارټاید دی، پر ښځې اسف شوي دي، پر مېرمنو د مېرمنو حقوق تلف شوي دي، د بلې خوا د طالبانو سره کښېني او افغان مېرمنې په خپله حذفوي د دغه مجلسونو څخه. زه فکر کوم چې د ملګرو ملتونو دغه منافقت او دوه مخۍ اوس را څرګند شو او دوی په خپله هم دې ته متوجه شو. زه د کارلو په دې خبرو ته تعجب کوم، یعنی واقعا هم دی ویل چې په دې خبرو کې څو ځله د ښځو خبرې د ښځو موضوع راپورته شوله او افغانستان تر هغه وخته پورې به په جهان کې مدغم نسی، ادغام به نسی تر څو پورې د ښځو او د مېرمنو حقوق ته احترام ونه کړي. زه فکر کوم چې دغه انتقادونه چې د افغان مېرمنو کوله، د افغان مدني ټولنې کوله، حتی کاناډا هم دا خبره اوس کړې ده چې دا یو ډېر غلط کار شوی دی چې افغان مېرمنې د دغه مجلس حذف شوې وي. نو زه فکر کوم چې ملګري ملتونه غواړي چې خپلې هغه اشتباهات چې کړي وه هغه تر یو حده پورې ترمیم کړي. تاسو پوهیږئ چې دا په خپله د کارلو په خپله یوه ښځه ده، هلته ورځي د دوی سره خبرې کوي، مګر په عین زمان کې
خو بیا یو دا نظر هم دی چې اوس په افغانستان کې په کابل کې بهرحال افغان طالبان خو ناست دي، د پاکستان چې کوم خصوصي استازي دي هغه هغه ورځ وایس اف امریکا سره په مرکه کې ویلي چې اوس په کابل کې هغه ناست دي او افغان طالبان هم یو حقیقت دی. بیا ور سره چې کوم دی کوتا سو غره د ملګرو ملتونو بیا نور رپورټونو مرزي د بشري حقوقو پاک لبانه چې افغان طالبان چې کوم دی وای چې کنه ښکارا د بشري حقوقو خلاف ورزه کوي او د هغه پکې غندنه هم ډیره کیږي، دا ټول سيزونه موجود دي. خو دا یو نظر تاسو ته څنګه ور چې په ملګرو ملتونو په دې غونډه کې هم دا یو خبر بار بار کیږي چې د دې غونډې مقصد د طالبان را غوښتل او مدني ټولنې یا خزت بار ساتل مقصد صرف دا چې د طالبانو سره دا خبرې چې کوم دی په وړاندې لاړی شي.
ګوره، یعنی کومش چیرې دا وایي چې ځینی واقعیتونه دي په جهان کې، ډیر بد واقعیتونه موجود دي، ډیر بد واقعیتونه، ډیر سړی زړه واقعا هم خوري، داسې واقعیتونه موجود دي، مګر موږ په رسمیت نه پیژنو او نه هم باید په رسمیت پیژندل شي. تاسو باید زما عقیده دا ده چې دغه بد بیهیویر بد ریوارډ نسی، بد چلن باید هغه نورم تشویق نسی. که چیرې یو ملک، یو سازمان، یو حزب بد چلن کوي، هغه باید تقبیح سی، هغه باید وغندل سی، هغه سره باید مجادله وسی. او کچیر تاسو د بعد یو سړی بد چلن کوي هغه نور هم تشویقوي دا نو امیدی خوروي یعنی دا یوازې نه دا په افغانستان کې نو امیدی خوروي بلکې په هر ځای کې چې خلک شذې میرمنې اقلیتونه د عدالت لپاره د انصاف لپاره مبارزه کوي سټراګل کوي هغه ته هم نه امیدی ورکوي چې یعنی جهان عموما معامله ګرځي ملګری ملتونه معامله کوي جهان د خلکو پر اصول باندې ولاړ نه دی اصول نه مني بلکې هر ځای چې معامله وي هلته معامله کوي دغه پیغام خلکو ته کول ډیر منفی اثر لري خلکو پر
رویا واحد بګیر صاحب د زبیح الله مجاهد خبره خوم تاسو وره دي او هغه پکې خبره وکړه چې را باید وخت راکړی شي او بل خبره دا چې یاره کنه حلاره اولټول شي دا سني چې کنه په دغه باندې ټولنه اختلافونو طرف تلاړ شي بیا یې باهمي چې کوم دي جنگونو طرف ته لاړ شي دا 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 خبره هغه ولي کې دا په افغانستان کې خدا وخ یو طالبان ښکاری نور خو مخالفین نه ښکاری هغه دا خبره ولي کې
زه فکر کوم چې دا عوام غولونه ده زه فکر کوم چې دا غواړي خلک وغولوي د افغانستان کلتور اسلام ټول دا شان منې کړی دي د طالبانو دغه اقدام غیر اسلامي غیر افغاني دي افغانان نه منې دي د خپل طرز تفکر هغه خپل دبرې د عصر طرز تفکر غواړي پر افغانانو باندې تحمل کړي حال دا چې افغانان غواړي چې د جهان سره همزمان حرکت وکړي افغانان غواړي چې مترقی ماډرن حکومت ولري افغانان غواړي چې په جهان کې بدوي غیر متمدن معرفي نسي اوس د طالبانو ټول پالیسی افغانان په جهان کې غیر متمدن ان سیویلایز معرفي کړی دی او دا د افغانانو پر روحیاتو باندې د افغانانو پر طرز تفکر باندې ډیر بد تاثیر کړی دی او بل خبره چې هم باید وکم هغه دا چې د طالبانو دغه کار نور خلک هم تشویق کوي یعنی کچیر تاسو کومر چې د طالبانو په مقابل کې ونه درېږو دغه سدل لکه طالبان شاید زموږ په شاو خاصمو کې په نور ځایونه کې هم دلاور سي نور هم زړور سي او په تاسو اعمالو تلاش
وکړي وای تو کې نشي پوږ یو پښتنه اخر نه هغه دا چې د روزمیری خو خپل خبر کوي چې د مطلب چرم دان لري چې کنه افغان طالبان را غوښت شو یا مدني فعالان یا خزت بار شو کنه طالبان رسمیت پیژندنې کنه هم سره پروګرام شته خو تاسو څنګه افغانان سره سوچ کوي دا فکر کوي چې کنه آیا دا عمره طرف ته پرمختیا ده کنه چې کنه افغان طالبان پر رسمیت مو پیژندل شي دا سم امکانات وینې چې تا
زه فکر کوم یعنی د افغان طالبانو پر رسمیت پیژندل لیر خبره ده زه فکر کوم چې دا به دی به هیڅوک به دته دغه نسې ځان برابر نه کی هیڅوک به دته تیار نسې چې د طالبانو دغه حکومت چې وس واقعا هم یو اپارټایټ دی واقعا هم د شوز په مقابل کې یو جنگ دی دغه سیمېرمن دښمنه حکومت دی پر رسمیت پیژني او دلته په خپل ریکالو هم په خپل دغه کې ول چې دا نارمالایزیشن نه دی موږ نه غواړو چې طالبان نارمالایز کو عاجزازی نه ده چاهدی کو مش خپل دغه لرو هغه انتقادونه لرو او جووري اندیشنې ول هلته ابراز ولې له هغه زه فکر نه کوم چې دا دی پر رسمیت پیژندل وی رسمیت په پیژندل سي مګر منفي اثر یې زر ګوره منفي پر خلکو باندې پر روحيات باندې منفي اثر کوي
وای فکر صاحب ډیر مننه ده وخرا کولو مننه ساز خام ډیر شکر سره مننه دا واحد فقيري صاحب چې هغه خپل سيړنه وړاندې کړه د دوه په کانفرنس باندې په دې موضوع باندې د ډیو همکار رحمان بونيري د افغانستان په خوانی گورنر او د اشرف غني انتظامی په دور کې په اهم څوکو پاتې شوی خاغلی شاه محمود میاخیل سره هم یو مرکه کړې ده تاسو په امر تر راغړو
افغانستان بارے کې باس کیږي تر خپل اندازې پورې اهمیت لري ځکه چې افغانستان مسله د نویو قوتونو ترمنځ او همدارنګه د منطقې ترمنځ او د افغانانو ترمنځ یو مهمه مسله ده او په دې باندې باس کیږي آیا دا غونډه به هغه اهداف چې د منطقې هوادونه دنیا او افغانان غواړي لاس راوړي رانوړي نو په دې لحاظ باندې زه فکر کوم چې دا یو ناکامه غونډه و ځکه چې د منطقې هوادونه اوس په خپل موضوع کې اختلاف لري دنیا هم په دغه مسلې باندې اختلاف لري او افغانان هم هغه د افغانستان په منځ یو مشروع نظام رامنځته شي هغه لپاره هم کوم خاصه تګلار وجود نه لري. نو په دې خاطر باندې پایلې چندان خوشبینه نه دي، اما دا چې د افغانستان مسایل مطرح کیږي دا یو ښه خبره ده.
اب دا منګرو ملتونو د کې د طالبانو نمائندګي نه علاوه نور افغانانو نمائندګي ضروري نه ګڼل کنه دا تاسو دې څنګه وره
د منګرو ملتونو اداري ادا کانفرنس چې طالبانو هیئت راغوښتل شوی دی هغه د افغانستان د خلکو پاسو استازولۍ او امدارنګ د قانونمن او مشروع حکومت د نمائنده په صفات باندې دی او دا نه لري منلې، بلکې طالبان یو طرف د قضیه دی او دا چې اوس حاکم دی نو دا غي په موجودیت کې او دا غي په عدم موجودیت باندې کې مشکل د افغانستان نه حل کیږي. همدارنګه د افغانانو ان د ټولو نور افغانانو چې د طالبانو د دغه کړنې سره یا د دیو د طرز د حکومت سره موافق ندي دا غي په عدم وجود کې هم د امکان لري چې په افغانستان کې صلح او ثبات رامنځته شي. نو په دې خاطر باندې د تفاهم او د خبرو مسله خه مسله ده، خو اما هغه هدف چې موږ افغانان غواړو چې په افغانستان کې یو قانونمند، یعنی اکثریت افغانان په همدې عقیده دي چې په افغانستان کې یو قانونمند مشروع او ولسواک نظام رامنځته شي، او د منطقي هیوادونه هم او د دنیا هیوادونه هم پوهیږي چې دغه موجوده حالات چې کوم په افغانستان کې روان دي دا د قابل د قبول نه دی، او همدا علت دی چې طالبان تر اوسه پورې څوک رسمي نه باندې نه پیژني. نو په دې خاطر باندې پایلې چندان خې نه دی، او تاسو وګورئ د دوه د نورو غونډو په تناسب د دې واغه څوک چې پکې برخه اخلي د مرګولو ملتونو اداره او همدارنګ نور، یعنی حتی د طالبانو د یو ویان په شکل اندازه باندې دلته راټیټ شو، نو دا په خپل معنا دار چې د پردې تر شا اختلافات زیات موجود دي د منطقې د هوادونو او د دنیا د نورو هوادونو ترمنځ.
ډیره مننه محترم شاوند خیل صاحب، تاسو ته سفر غواړو او ډیر شکریا مو دا کوم چې په دې سفر کې ما سره ملګری شوي.
په سټلایټ ټي وي هر ورځ سلیوریش ساته په دې شنتینا تاسو په یو ټل سټلایټ په ټي وي تازه تولا او به تر په خبرونه بحثونه او سیړنی کتلې او اوریدلې شي. د یو ټل سټلایټ فریکوئنسی یا سپه او یا بي او یا اشاریا پینځه ایست چینل یو سلدرې هر ورځ سلیوریش ساته لډي وسره اوسه.
او د افغانستان په اړه د دوه کانفرنس په تړاو نور غوونه هم لرو. افغان مېرمنو او مدني فعالانو د افغانستان په تړاو د دوه کانفرنس تخپل خبرګون کې ویلي چې د تیر غونډو په سیر دا غونډه به هم مثبت پایلې ونلري. د وی او ای ډیو خبريال عبدالرزاق پر د افغان خزو نظرونه راټول کړي، تاسو په امر تر اخره کړو.
طالبان بیا دا شرط په دې کې وړاندې کړی دی چې زموږ دا شرطونه دي چې د انجنونو په مکتبونو به باس پکې نه کیږي، د ښځو په حقونو به باس پکې نه کیږي، په ټول ګډونه حکومت به باس پکې نه کیږي، په ملګرو ملتونو کې د افغانستان په استازولۍ به باس پکې نه کیږي. دا ټول هغه مسایل دي چې د افغانستان راتلونکي پورې تړاو لري، بیا خاصه کر د میرمنو برخه. نو په دا ناسته کې د میرمنو استازولۍ څوک کوي؟ د میرمنو غږ څوک پورته کوي؟ د میرمنو لپاره د حقونو غوښتنو کې په دې کې څوک دی؟ یو سوال د نړیوالو ته، نو تاسو بیا طالب ته په کوم حق دا غونډه کې برخه ورکوئ؟ د ګډون نو دغه د دوه غونډې مخته نه دي منلو دي، نه ارزښت منی دي، نه ورته ارزښت ورکو چې کله زموږ ژغ پکې پورته نسی. دغه غونډې زموږ دپاره هیڅ یوه معنا هم نه لري.
په ډېر سرعت سره وایم چې دا اجنډا به هم لکه نورې اجنډا وي او ناسې پایله ونه لري، ولې ملت اواز پشکې کې نسته. نه د افغانستان دغه اوسني بحران چې د یو عمده برخه د ښځو او د ژوند کولو د تعلیم او تحصیل مسله ده، او شدو حقوق مسله ده، د بشر د حقوق مسله ده، هغه د اجازات خاص شوی ده په پیشنهاد سره د امارت اسلامي. نو زه به پایلی بول
د دوه مجلس یا کوم غونډه چې په دوحه کې د افغانانو لپاره ډېر زیات اړینه ده. په دې اساس باندې چې افغانان نن ورځ په خصوص افغان ښځې د کومو مشکلاتو او محدودیتو سره چې مخامخ دي، دا نه یوازې د افغان ښځو په وضعیت بلکې د افغان ټولنې په وضعیت باندې ډېرې منفي اغېز لري. په هغه اساس باندې د افغانانو په خصوص د افغان ښځو غوښتنه ده چې دغه مجلس اساسي موضوع باید د افغانو ښځو د وضعیت او افغانو انجینو د ښوونځیو موضوع وي، او په دغه موضوع باندې په ډېر وضاحت سره خبرې وشي څو افغان انجینو ته زمینه د تعلیم او تحصیل برابر.
در خصوص نشست
د دوه د ناستې پاړه له هغه ځای چې خزی به کې غختلی حضور نه لري، دا مشاوره زموږ لپاره د افغان خزو لپاره د منلو وړ نه ده. موږ غواړو چې د تعلیم، کار او په سیاسي، فرهنګي، اقتصادي او ټولنیزو برخو کې د مساوي ګډون حق بیرته واخلو.
په دغه کې د افغانستان اوسنی روان حالت په اړه کې غونډه ده. په دې غونډه کې باید افغان خزینه مدني فعالان ته د ګډون برخه ورکول شوې تر څو د انجینر د ذکر او د خزې د کار په اړه کې خبرې کړي وي. کچېری په دې غونډه کې افغان خزینه فعالان ته د ګډون برخه ونه کړل شي، د ذکر مسله یاد نه شي، نو موږ خپل هیلې نورې هم د لاسه ورکو.
په افغانستان کې د وسلوالو خلاف د عملیاتو په اړه د پاکستان ګواښ او د افغان طالبانو د جواب په اړه هم یو رپورټ لرو. سیډونکو وایي ښکاري د دواړو هیوادونو ترمنځ تاوتریخوالی زیاتې دي، چې کچر پاکستان د پورې غاړه بریدونه کوي نو د افغان طالبانو ځوابي کاروای سره سیمه کې د ترهګر ډلې هم امکان لري کوي شي چې زیات اغیز به د دواړو هیوادونو په ولس وي. نور حال په د پیښور نه د ډیو خبريال ارشد محمد پر رپورټ کې.
پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف ویلی په عزم استحکام عملیاتو کې که ضرورت پیښ شو نو د پولې پورې غاړه افغانستان کې هم د تحریک طالبان پاکستان په ضد عملیات کېدای شي. د دې په جواب کې د افغان طالبانو د دفاع وزارت ویلی که څوک یې هم د حریم تجاوز وکړي د نتیجو ذمہواری به په خپل غاړه وي.
د هغې طرف نه هم صدا سي په پاکستان کې هلې ځلې یا کاروای د سیوا شي، نو د هغې نقصان به یو خو ولستړي وي، بل به پاکستان ته هم مشکله وي، او بل افغانستان سایډ هم په پاکستان کې چونکه دغه خلک پاتې شوي دي افغان طالبان، نو هغې ته هم ښه او بد ځایونه معلوم دي. خو دا د سیمې لپاره دغه دپاره خاص کر که موږ وګورو دوهې د تړون نه پس دا یو وارې به بیا حالات داسې شي چې په دې سیمه کې به نامنی رامنځته شي او مشکلات به زیات شي.
سخ کال د مارچ په 13 نیټه پاکستان دا وکړې وه چې جنگي جازونه د افغانستان په پکتیا او خوست ولایتونو کې ترهګرو هدفونه په نښه کړل، خو طالبانو د غبریدونه غندلی او ویلیو د پاکستان بریدونو کې د ښځو او ماشومانو په شمول 8 تنان وژل شوي وو. پاکستان تور لګی چې په افغانستان کې د طالبانو د واکمنیدو راهسي په پاکستان کې نامنی او ترهګری سیوا شوې، او د افغانستان خاوره د ترهګری د پاره ته پاکستان ضد کاریږي. خو افغان طالبان د پاکستان دغه تورونه په کلکه ردی او وایي پاکستان دې په امنیت کې د خپلې ناکامۍ پلا په افغانستان نه ورچي. څېړونکي وایي افغانستان به د پاکستان د ممکنه برید جواب په سمه سډول وکړي، خو د بشري حقونو سرغړونو او په نړیوال کچ د دوی حکومت نه منل کېدو له وجې به کوم بل هیواد دغه بریدونو ته زیات عکس العمل ونه ښایي.
د اوس پاکستان دا عملیات کوي نو د طالب خلاف صدوم رډر خرای نه بیان راقوامي اسې هم، نو ما زکه زوایم داسې ذاتی زما دا رائے ده چې ریسپانس یا جواب به هغه ملکونو دومره سخت را نشي لګا مرچ پکار وی.
سیلونکو وای د افغان طالبانو په واک کې دراتلو نه وړاندې پاکستان د غوی د ستراتیژیک ګټو د پاره ملاتړ کو، خو د طالبانو واک کې دراتلو وروسته د ستراتیژي ناکامه ښکاری او د یو لوی مشکل په شکل کې اوس پاکستان ته مخ ته پرته ده. ارشد مومن، وایس اف امریکا، دیوا، پېښور.
اوس پاکستان کې د افغان کډوالو وروسته حال د پاکستان حکومت لخوا په هیواد کې پاتې کېدونکو افغان کډوالو ته ورکړې شوې مودا پرون د جون په 13 نیټه ختمه شوې، او اسلام آباد لا تر اوسه د نور مودې غزولو په اړه څه نه دی ویلې. نه د واپسې په لړ کې د افغان کډوالو په ضد د تیر په څیر ستازه ګامونه پورته کړي دي. تفصیل یې د فرید شینواری په دې رپورت کې.
د پیښور په بیلابیلو سیمو کې مېشت افغانان وایي په کارډونو کې ورپرای شوې نیټه ختمېدو هغوی هم فکرمند کړي او په کار ژوندې تاثیر کېږي.
نو کېدې شي چې پولیس ځای په ځای د افغانان تنګي، ځکه چې بیا په ایکسپایر کارډ په نوم باندې خلک تنګي او دا کوم نوټیفیکیشن چې دی دا ختم شي. نو بیا پولیس یې هم د خپلو کیمپونو نه د خپلو کورونو نه خلک بارته نه شوته او نه خپلو کاروبارونو ته دی شي. یو خو دا ده چې کوم بینک اکاونټ زمونږ شي هغه بینک اکاونټ زمونږ کلوز شي، بله دا ده چې مونږ چې دی بارته هسپتال ته بیماری هغه مونږ سره نه شو تللی، بل دا چې خپل کاروبار چې زمونږ دوکانونه بار بار په ښار کې په مختلف ځایونو کې هغې ته داسې مونږ په آزاده توګه باندې نه شو وتلی، ځکه چې مونږ پولیسو په یاره کې یو چې کله مونږ پولیس نیولی شي مونږ ته دا وایي چې ستاسو ټایم ختم دی، ستاسو نوټیفیکیشن ایکسپایر دی.
په پاکستان کې میشت پی او آر کارډ لرونکو افغانانو د پاتې کېدو موده پای ته رسیدو نه پس پاکستان حکومت تر دې وخت پورې څه نه دی ویلي چې آیا پاتې کېدو لپاره نور وخت ورکوي او کنه. افغانان وایي د پاتې کېدو موده پای ته رسیدو نه پس هغوی په آزاده توګه ګرځېدای نشي، کار ژوند نشي کولای او د زوریدو لیارې په کیمپونو او کورونو کې بند پاتې شي.
هر څومره غونډۍ او نندارتونونه چې کېږي زه پکې برخه اخلم او هر کله هڅېږم. انځورګري آسان کار نه دی چې د پاکستان په څیر هیواد کې زه په ډېر مشکل توکي ترلاسه کوم، ځکه چې ګران هم دی او په موندلو او جوړولو کې هم ډېر وخت نیسي. نو ما ډېر محنت کړی ځکه هم خلک یې خوښوي او ستایي.
د کډوالو نړیوالې ادارې یونیسیا شمیرې ښایي په پاکستان کې پی او آر کارډ لرونکي 10 لکه او افغان سیټیزن کارډ لرونکي 8 لکه 40 زره افغان کډوال میشت دي چې پکې زیاتره په خیبر پختونخوا کې اوسیږي. افغان کمشنریټ چارواکي وایي کوم افغانان که د پولیسو لخوا ځورول کیږي نو هغوی کمشنریټ او یونیسیا ته شکایت کولی شي.
زما پیدائش د پاکستان د امددی زده او زما فیملی چې دا سلويخ کال کېږي چې دلته مخکې راغلی، دلته مېرمنې ډېر زیات مشکلات سره پیښ دي، ځکه چې سره چې کارډونه نشته هغه ته خاص کر ډېر زیات چیلنجز وي، هغه ته سکولونو کې اډمیشن نه ورکوي او سکالرشپ ورته نه ملاويږي، نو دا سره ډېر زیات مشکلات دي، جاب هم نشي کولی.
د خیبر پختونخوا د داخله چارو محکمې چارواکي وایي دا خبره امکان لري چې پاکستان حکومت به روانه اونۍ کې د پی او آر کارډ لرونکو افغانانو په پاکستان کې پاتې کېدو موده وغځوي او د ای سی سی کارډ لرونکو افغانانو ستنېدو پریکړه لا نه ده شوې. فرید شنواری، وایس اف امریکا، ډیوا، پېښور.
د ښه آینده پلټون د نور افغانانو په څیر نزاکت پارسا هم امریکا ته د راتلو لپاره اسنادونه جمع کړي دي. د پارسا په څیر ډیرو افغانانو د مهاجرت اسناد ترلاسه کولو لپاره وړاندیزونه کړي دي. هغه درې میاشتې وړاندې له خپل کورنۍ سره یو ځای د امریکا په لور سفر پیل کړ. د کالیفورنیا ایالت له سکرامنټو څخه فهیم صدیقی په دې اړه یو رپورت تیار کړی چې د ډیوا همکارا بهشت تعالی چې تاسو سره شریکو.
له افغانستان څخه د امریکا جنوبي پولو ته سفر اوس او خورا لستونځو ډاکو، خو د یو ش ژوند او آینده درلودلو په هیله نزاکت پارسا دا هر څه په ځان ومنل. پارسا او دغه کورنۍ د کالیفورنیا پولو ته د دریو میاشتو سفر ورسته راورسېدل. د افغانستان په پلازمینه کابل کې پارسا د راخ پرونی لپاره کار کاوه. د ارمان شهر یا د شار امید په نوم د سیاست د خبرو اترو خبرونی کوربتوب کاوه، خو کله چې طالبان په 2020 کال کې واک ته ورسېدل محدودیتونه پر سنوي کې کار کول ناشونی کړل.
په افغانستان کې د یو خبريال په توګه زما او زما د کورنۍ ژوند په خطر کې و. له همدې عمله مونږه پریکړه وکړه چې امریکا ته راشو.
پارسا خپل مېرمنې او دوه ماشومان سره چې عمرونه یې 12 او 9 کلن دي په 2020 کال کې ایران ته ولاړ. له هغه ځایه کورنۍ د بشري دوستانه ویزې لپاره برازیل ته درخواست وکړ. د نړۍ په کچه یو له هغه هیوادونو څخه دی چې افغانانو ته ویزه ورکوي. بیا د دې د سفر وروستي مرحله راورسېده. هغه یو خطرناک لار چې له یو له هیوادونو څخه تیریږي.
مو تصویرو یا مستندخای را دیدیم از مسیر را.
مون هغه عکسونه او مستند فلمونه لیدلې چې په لار کې د مسافرینو جسدونه خي. دا آسان سفر نه و.
د ویشي آینده درلودلو هیلي دوی د سفر ته هڅول، مګر دا سفر چې پپشو او پکشتي سره تر سره کېده ډېر خطرناک و.
دوروس حداقل
تاسو باید لګ تر لګا د دوو څخه تر سلور یا پنځور ورځې پورې پرتا لخړو او بو د زنګلون د لارې پخپو مزل وکړي.
د دې ټولو کورنۍ پنی مشپه کې په وړو کشتیو کې سپارسول
خصوصا
مونږ حفاظتي واسکټونه نه درلودل. په کشتو کې د سورو کسانو شمیر سوچندو دا ډیره سخته و.
مکسیکو ته پر رسیدو سره پارسا د امریکا د ګمرکونو او سرحدونو محافظت اپ سی بی پی 1 لاري امریکا ته د ننوتلو اجازه وغوښته او یو میاشت وروسته دوی امریکا ته د داخلېدو اجازه ترلاسه کړه. حشمت الله صدیقی وايي ډیر افغانان په امریکا کې د شفر فرصتونو، ش امنیت او تعلیمی فرصتونو له امله پناه غواړي.
تاسو په هغه چې امریکا د دیموکراسي ارزښتونو او بشري حقوقو ته درناوی لري.
صدیقی وايي د سی بی پی 1 پروګرام د پارسا په څیر افغانانو سره د بیا مشتیدنې په برخه کې مرسته کوي.
دوی د کار کولو اجازه لري، دوی سوشل سکیورټی کارت لري، دوی په قانوني توګه د پناه غوښتنه کوي او د دوی پناه غوښتل منل شوی دی.
وست د کورنی په امریکا کې وسیږي او د شیراتونکو لپاره یې د پناه غوښتلو استادونو لپاره مراجعه کړې ده. د کالیفورنیا ایالت د ساکرامنټو ښار څخه د فهیم صدیقی لپاره بهشت تلاش وی او ای ډیوا واشنگتن ڈی سی.
او پاکستان کې ترهګری پیښو په اړه باندې هم رپورټونه لرو. پاکستان کې د ترهګری د پیښو په شمیرو کارکونکو ادارې سنټر ریسرچ اینڈ سکیورټی سټډیز د اپریل، مئی او جون په درې میاشتنی رپورټ کې ویلي د پاکستان او افغانستان پولې خواته خیبر پښتونخوا او بلوچستان سیمې د ترهګری د پیښو مرکز پاتې شوې دي او و اتیا فیصد پیښې پکې رپورټ شوې دي. د اسلام آباد نه پیډ وی او ای ډیو خبريال اورنگزیب خان رپورٹ راکوي.
سینٹر فار ریسرچ اینڈ سیکورٹی اسٹڈیز نومې ادارې رپورٹ وایي تیر درې میاشتو کې په ګرد هیواد کې ترهګر بریدونو او د ترهګرو پر ضد کاروایو 270 پیښې رپورٹ شوې دي او په دې کې عام ولس او امنیتي ځواکونو 380 خلک وژل شوې دي. رپورٹ تر مخه خیبر پښتونخوا او بلوچستان صوبې د کاروایو نه تر ټولو زیات اغیزمن شوې دي. چرته د ګرد هیواد په مقابله د ترهګرۍ 80 فیصدي پیښې او 90 فیصدي د مرګ ژوبلې پیښې رپورٹ شوې دي. رپورٹ دا هم وی دا کال 2023 وړمبه درې میاشتو په مقابله ورستیو درې میاشتو کې په بلوچستان صوبه کې په ترهګرۍ کې کمی راغلی ده، خو خیبر پښتونخوا او پنجاب صوبه کې دا بیا زیاته شوې ده.
حکومت نے جو پالیسی اختیار
دے زلی ریاست دا سے پالیسی خپل کړی د چې هیڅ قسمه مذاکرات بنه کوي او د دې پرځې به د ترهګرو پر ضد عملیات جاری ساتي. دا ځخکاری چې د پاکستان لخوا به راتلونکي وخت کې د طاقت نور استعمال هم کیږي.
د سی آر ایس ایس په دې رپورٹ کې ویل شوی دی تیر درې میاشتو کې په پاکستان کې فرقه ایز نښتو کې هم یو لستنه وژل شوی دی. د غشان په دې موده کې د پوځ یو کپتان په شمول 15 پوځیان او یو درش د پولیسو تنان هم وژل شوی دی. پاکستان کې زیاتې دونکو ترهګری رپورټونه داسې خل روان دي چې پاکستان ټول لګوي تیرې کې طالبان د پاکستان پر ضد د افغانستان ځمکه استعمال کوي، خو افغان طالبان دا تورونه ردوي. دغه شان پاکستان دننه هم اوس حکومتي وزیران وایي دلته ذاتي دونکو ترهګرۍ یو لوی وجه د پاکستان تحریک انصاف په حکومت کې تیرې کې طالبان سره مذاکرات وو او د مذاکرات موده کې ډېر وسلوال بیرته پاکستان کې آباد شوي دي.
د عمران خان د په دور کې د یو د فیض امیر د یو غار د چوي خو خبرې شروع شوې، خلک را هم غي او کوم قسم چې د معاهده شي ګناه وي په اوبنده د خلکو اوال ډیر زیات اعتراض شو کنه. ټي ټي پی په دانا کم باندې په څه نه مانی چې د علاقې ماته راکې او هتیار نه اچوي
نږدې ورځو پاکستان حکومت او پوز د اپیکس کمیټې یو غونډه کې د ترهګرو پر ضد یو بل پوزي عملیاتو ازم استحکام فیصله کړې وه، خو حزب اختلاف کې شامل لویو ګوندونو د دې په سختو ټکو کې مخالفت کړې ده. د نوې عملیاتو مخالفت کې شامل د جمعیت الاسلام مشر مولانا فضل الرحمن ویلي دي کال 2001 نه پوز د ترهګرو پر ضد عملیات کوي، خو د عملیاتو په نتیجه ترهګري کم شوې نه ده بلکې 10% زیاته شوې ده. اورنگزیب خان، وائس آف امریکا، ڈیوا، اسلام آباد.
ڈیوا سروسی
د خیبر پختونخوا په لکی مروت سیمه کې هم چارواکي وايي بیگانه معلومه وسلوالو د خښتو په بټه کې کارکون کې درې مزدوران وجري دي. نور هم واقعیات ته تفصیلی اخلو په سیمه کې د ډیو خبريال عدنان بیٹنی څوک دا وخنیخ پنی غزم سر موجود دی. عدنان بیٹنی په خیر عدنان بیٹنی صاحب، د تازه چې کومه پیښه را دغه تفصیلات را سره شریک کړئ.
مهربانی، دا پیشا پولیس وای چې بیګا د شپې غزنخیل تانی او په ګورکا شاوسین سیمه کې شوی دا، او دی وای چې درې مزدور کار چې هغه روان وو فستو پټه کې کار کوي او د شپې پر مهال ډیوټي لپاره یا مزدور لپاره روان وو. په لاره کې معلومه کسانو پیټه ځکه کړي چې پکشي درې مزدور کار پځای وشل شوی او یو د هغه پټه ځکه کې بس پاتې شوی دی، او پولیس وای چې دا په مدیت باندې د مقدمه هم درش کړی دا او تر بیا پولیسو پلټنې پیل کړې دي، خو تر اوسه پورې دا اله کوم شوې نه چې د چا لپاره ورته سوي دي. او دغه هغه څو کسانو پر نه ورته ویلي چې د هیڅ چا سره کوم شخصي دښمنۍ نه لرله، او د دې په علاقې کې خپل په بټه کې مزدور پریکاخ وو او د خپل کور لپاره به معاش برابر ولو او د شپې پر مهال د ډیوټي ته روان وو. تاسو په وایسته دغه پیښه ورسته بیا ځای خلکو په انډس های وی په تاجزای سیمه کې دغه لار بند کړې وه او احتجاج یې کولو چې دغه کورنۍ ته د انصاف تر لاسه شي او سره ورسره په دغه پیښه کې ککړ کسان چې دی هغه معلوم شي او هغه ته سخت سزاګانې ورکړل شي. بل طرف ته بیا لدې سره ځای خلکو هم په علاقې په امنیت پرسته راپورته کړي او د اول چر تیر څه مدیر سي علاقې چې دا زیات نه امنیت سره مخامخ شوی ده، او دلته په دې کې په زیات شمېر سره امنیتي عسكر او پولیس هم موجود دي. خو د هغه باوجود په دوامدار توګه په عام خلکو هدفې وژنې چې دي هغه روانې دي او دغه هدفې وژنې مخنیوي غوښتنه هم کوله.
عدنان بیٹھنی دا سوم رپورٹونو دی چې شمالي وزیرستان کې او بل پولیس عسكر وجل شوی ری په دغه کلبانه چارواکي سوي څه تفصیلی وای څنګه وجل شوی.
نفسروان صاحب، دغه پیښه 13 ورځې شوې ده او د علاقې پولیس وایي چې په ایدک سیمه کې د پولیس یو اهلکار چې د ټوټې وروسته خپل کور ته راغلی وو او په کور کې دننه د معلومه وسله والو لخوا په ډزو وژل شوی دی. پولیس دا هم وایي چې د مقدمه چې دا معلومه کسانو پر ضد د شپې شوې ده او دا د دې کې د ترهګرۍ مادي حمله کول شوې دي او دا ویلي دي چې دا په تاسو دا هم وایي چې پرون هم یو خبر یا بیان جاری کړی دی او په هغه کې ویلي چې روان کال په دې تیر شپږ میاشتو کې تر اوسه پورې په صوبه کې یو 38 پولیس اهلکار چې دا د وسله والو لخوا په دفي بریدونو کې وژل شوی دي. دغه بریدونه بیا څنګه زموږ لري چې طریقې طالبان په اړه اخستې ده او خو دا تازه پیښه کوم څه د دې زموږ تر اوسه پر لچا په غاړه ده اخستې.
سمره ډیره مننه عدنان بیٹھین دې تفصیل کولو.
مهرباني قربان
مننه. دا د وی او ای ډی و خبرونه تاسو ودانې بیٹنی وره او هغه وې چې په لکی مروت کې درې مزدوران وجل شي او په شمالي وزیرستان کې واغه پولیس اسکر چې هغه کور د پچوټه راغله هم نامعلوم وسله والو وجل دي. نړیوالو رپورټونو خواته زو امریکا د اسرایل او حماس ترمنځ سولې د پاره کوششونه کوي چې سیمایزو منځګړي مصر او قطر هم پکې شامل دي. داغي په مرسته د حالې ځله روان دي په ان حال کې اسرائیل او حماس دواړه وایي د سولې په لړ کې سفر مختګ نه دي شوی او په غزا کې په جګړه کې شدت راغلي دي. د وی او ای خبريالې اراش عربسادي رپورت ته د ماوش جلیل په غوړندې کو.
اسرائیلی ټانکونو د اتوار یک شنبه په سحر د غزا په پوله پوزیشن ونیو او د ګل په سحر چې کله اسرائیلی ځواکونو د فلسطین په خاور خپل عملیات ته دوام ورکړو نو په غزا پټه کې لوګي ولیدل شو او لکه تر لګه درې کسان وژل شوي.
د حماس تر کنټرول لاندې د غذا د صحت وزارت په وینا یوازې یو ورځ مخکې په مرکزی غذا پټه کې د اسرائیل په هوایي بریدونو کې لږ تر لږه درې تنه فلسطینیان وژل شول او د اسوسییټډ پریس خبریال په سیمه کې د دریو مړو لیدل تایید کړي. اخوا د فلسطین په سیمه کې د صحت چارواکو د یکشنبه په ورځ په یو بیان کې وویل چې په غزه پټه کې د اسرائیل د روانو بریدونو له وجې د فلسطینیانو د مړینې شمیر اته دی سره اته سوه او اویا ته رسیدلی. د اسرائیل وزیر اعظم بنجامین نتنیاهو د اتوار یا یکشنبه په ورځ یو وار بیا خپل ژمنه تکرار کړي چې د ګټې بل کوم بدل نشته او خپل کابینې ته یې ویلي چې تر څو یې د حماس په سوالو له په غزا کې ماتې نه وي ورکړي او پاتې یو سل شل یرغمل شوي اسرائیلیان یې مړه یا ژوندي نه وي پیدا کړي تر هغې به دغه جګړه روانه وي. نتنیاهو ویلي چې د تیرو لسو میاشتو راهیسې جګړه به تر هغې جاري وي تر څو چې موږ خپل اهداف نه وي ترسره کړي. په دغو اهدافو کې حماس ډله د مین دوړل چې نور د اسرائیل لپاره کوم خطر نه وي هم شامل دي.
واشر لمسیمه قدوشه ش شخو خطوفنو
هر یو تن په دې ساده خبره پوه دی حماس ته اسرائیلی يرغمالیانو په خوشکولو کې یوازینې خندې چې په بدل کې به د اسرائیل لخوا بندي شوی پسلګونو فلسطینیان خوشی کیږي.
خو د ډیرو اسرائیلیانو لپاره دا کافي نه دي لکه څنګه چې په زرګونو بیا په تل ابیب کې راټول شوی او د نتنیاهو د لری کولو لپاره د ټاکنو غوښتنه کړې ده. په داسې حال کې چې د اکتوبر په میاشت کې رغمل شوی کسانو بیرته راستنېدو لپاره د نور اقداماتو غوښتنه کوي. امریکا د سیمه ایزو ملګرو سره د اسرائیل او حماس ترمنځ د سولې د منګړتوب لپاره کار کوي. خو داسې ښکاري چې دواړې خواوې ټینګې ارادې لري ځکه چې حماس ته مکمل اوربند او د غزانه د اسرائیل مکمل وتلو غوښتنه کوي. په داسې حال کې چې اسرائیل یوازې د لنډمهاله وقفې سره موافق دي تر څو چې حماس نه وي پاتې.
انه لا جديد حقيقيا
د سختو خبرو اترو په اخر کې هیڅ رښتینی پرمختګ نه دی شوی. یو ځل بیا حماس تیار دی چې هر اړخیز وړاندیز ته مثبت ځواب ووایي چې دایمي ډزبندي او د غذا پټۍ نه هر اړخیز وتل او د تبادلې یو سنجیده تړون یقیني کی.
د حماس تر کنټرول لاندې د غذا د صحت وزارت وایي جګړې د غذا 2.3 میلیونه خلک بې ځای کړي دي چې ډېری اوس د خیمو په خارونو کې ژوند کوي چتله چې د تودوخې درجه د 2 سانتي ګریډ نه لوړه شوې ده. د جمعې تر ورځې پورې ملګرو ملتونو ویلي چې لږ تر لږه 35,000 خلک مجبوره شوي دي چې د غزه خار په ختیځ او شمال ختیځ سیمو ته وتښتي. په غزه کې دا تازه جګړه تیر کال د اکتوبر په 8 نیټه د حماس وسلوالو لخوا په اسرائیل د یو ناڅاپي برید وروسته شروع شوه. د اسرائیل د شمیرو تر مخه حماس په دغه برید کې نږدې 1200 اسرائیلیان وژل شوي وو او وسلوالو 250 اسرائیلیان تښتولي وو. د دغه غبرید په جواب کې د اسرائیل لخوا پیل شو عملیاتو کې د غزه د صحت چارواکو تر مخه نږدې 8,000 فلسطینیان وژل شوي. د غزه د صحت وزارت په وژل شوو کې د وسلوالو او عامو خلکو توپیر نه کوي خو چارواکي وایي چې زیاتره وژل شوي کسان عام خلک دي. د وایس اف امریکا خبریال ارش عرب اسدی لپاره مهوش چلیل وایس اف امریکا دیوا واشنگتن ڈی سی.
دیوا په سټیلایټ ټي وی هر ورځ سلیوریش ساتا په شینټینا تاسو په یوټل سټیلایټ په ټي وی تازه ټولا او بهترفه خبرونه بهسونه او سیړنی کتلې او اوریدلې شي. د یوټل سټیلایټ فریکوئنسی یا سبې او یا بي او یا اشاریا پینزا ایست چینل یو سلدرې هر ورځ سلیوریش ساتا لډي وسره اوسه.
او زه د امریکا سیاست د امریکا صدر جو بایدن او د هغه سیال ډانل ترامپ تیر هفته د مبایسه ورستو انتخابی کمپاین ته بیرته ستانه شوې دي. د مبایسه په وخت زینو وختونو کې د مشکل سره مخ کېدلو په سبب د صدر جو بایدن د ګوند یو شمیر غړي په صدارت ټاکنو کې د خپل د امیدوار بدلولو په اړه غور کوي. څوک چې د پځای چې څوک د پځې راوړان دکړي د واشف امریکا خبريال سکاټ سٹرن رپورټ درته د ډیو همکار اشفق مومن په غوړان دکړو.
ډونلډ ټرمپ او جو بایدن تیر هفته د لومړی مباحثي ورستو بیرته انتخابي کمپاینونو ته ستانه شوې دي. په مباحثه کې ځینې وخت مشکل سره مخ کېدل ورستو بایدن به هڅه کوي چې خپل پلویانو ته باور ورکړي هغه په دویم وار د صدارت لپاره تیار دی.
زه بایدن تاسو سره لوز کوم، زه به دې ځغل ته بیا نوم ودرېدلې کچرې زما په زړه او رو باندې یقین نه و. زه دا کار کولای شم، رښتیا دادی چې دا لوی دی.
د اونۍ په پای کې د بایدن لپاره د چندې کولو په وخت بل مقوا چې د ډیموکراټیک ګوند هغه غړو اندېښنې په شا کړي کوم چې په مباحثه کې د ده په مشکل سره مخ کېدلو باندې د بل کاندید خبره کوي.
کچرته دلته یو قوي ځوان ډیموکراټیک امیدوار وي، زه فکر کوم خلک به دا فرصت په یو منټ کې واخلي چې ټرمپ بهر کړي.
ډونلډ ټرمپ وایي چې مباحثه په ډاګه کړه چې دا انتخابونه د قوي او کمزوري ترمنځ انتخاب کول دي.
نن چې هر ووټر به د ځان نه کومه پوښتنه کوي، هغه به دانوي چې جو بایدن به 90 منټه مباحثه سرته ورسیږي او کنه، بلکې هغه به داوي چې جو بایدن به په سپینه باندې کې سلور کاله تر اخره پورې پاتې شي او کنه. زیات خلک دا خبره کوي چې تیر شپه د کارکردګۍ نه پس جو بایدن د انتخابونو څخه اوزي، خو حقیقت دا دی چې زه په دې یقین نه کوم، ځکه چې هغه په ټاکنو کې د هغه ډیموکراټانو نه ډېر ښه دی د کومو په اړه چې دوی خبرې کوي.
په ډیموکراټانو کې چې په چا باندې خبرې کیږي د جو بایدن ځای ونیسي، په هغو کې د هغه سره صدارتي ځغل کې شامله کاملا هیرس، د کالیفورنیا گورنر کیون نیوسم، د کینټکی گورنر اینډی بشیر او د ایلینای گورنر جی بی فریډزکر نمونه شامل دي. په دغه نمونه کې یو هم په خپل د جو بایدن په ځای د بل کاندید راوستو خبره نه کوي. د اگست په میاشت کې د نمائندګۍ د ټاکنې لپاره د رسمي غونډې کېدلو نه وړاندې به د ډیموکراټیک ګوند ته د بایدن اخواکه ول پکار وي. د ورجینیا پونتین پروفیسر لری سباټو وایي چې دوی لبا وایټ هاوس ته تللوي چې هغه خانې کړي او دا به ګرانه وي چې هغه قانې شي. دوی لبا جل بایدن هم قانې کول وي او د هغې قانې کول بیا نور هم ګرانه خبره ده. د صدر جو بایدن میرمن د مباحثي وروستو خپل وینا کې ویل چې خاوند یې د امریکا لپاره یو غوره انتخاب دی.
تاسو چې تیر شپه د مباحثي په شپه سټیج وکتل، هغه جو بایدن وو، یو داسې صدر چې وقار او اخلاق لري. چا چې رښتیا وویل او ډونلډ ټرمپ دروغو پسې دروغ پسې دروغ دروغ وویل.
سی بی سی لخوا د مباحثي وروستو نظر پوښتنه خایز یا تر ډیموکراټان اوس هم غواړي چې جو بایدن دی د دوی نماینده وي. د مارک ویټ په هنتون د سیاسي چارو پروفیسر جولیا ازاری وایي چې د نمائندګۍ لپاره کې دونکو رسمي غونډه کې ټاکنه د مباحثو نه زیاته په ووټرانو باندې اثر لري. د صدر جو بایدن صدارتي کمپاین چلوونکو د ډیموکراټیک ګوند قومي کمیټې غړو د مباحثي وروستو د ټلیفون د لارې غونډه وکړه. په غونډه کې شامل ځین غړو اسوسییټډ پریس خبري ادارې ته ویلي دي چې د صدر بایدن د بیا انتخاب په اړه خبرې کول ډیر د وخت خبره ده، او په غونډه کې برخه اخستونکو په مباحثه باندې نیوکو ته لسره پام هم نه دی اړولې. د وایس اف امریکا سکاٹ سٹرنز د پارا اشفاق مومند، ڈیو ٹی وی، واشنگٹن ڈی سی.
د امریکا صدارتي انتخاباتو کې د ډونلډ ټرمپ مرستيال صدر به څوک وي دا اعلان د ټاکل شوی. اندازه ده چې ریپبلیکن کنونشن وړاندې به په سنوم اتفاق راشي. په دې موضوع د وی او اے خبريال ټینا ټرن رپورټ درته د نگین شاپا غږ وړاندې کوو.
کله چې د مرستيال ولسمشران خبر شي نو کاملا هریس د دې راروانو ټاکنو لپاره د ولسمشر جو بایدن انتخاب دی. خو د ریپبلیکن ګوند ولسمشرې ممکنه امیدوار ډونلډ ټرمپ لپاره هر څوک خپل خپل اټکل کوي. کله چې تری ډیری پښتني وشوې نو ټرمپ د جواب ورکولو نه ډډه وکړه. یوازې ویل چې هغه به د جولای په میاشت کې د ریپبلیکن ګوند ملي کنونشن کې خپل انتخاب اعلان کړي. هغه امیدواران چې را سرګند شوي هر یو د ځان سره د ټرمپ د ملاتړو بنسټ پراخولو مقرره وړي. د شمالي ډیکوټا گورنر ډګ برګم یو لوړ امیدوار او یو تاجر او کاروبار کوونکی دی. دوی په 2001 کې یو مالی سافټویر کمپنی جوړ کړه چې مایکروسافټ د یو ملیون نزیات ډالر باندې واخیستله.
د برګم اشتمنی او اړیکې به د ټرمپ په کمپاین کې د مرستې لپاره ډیره مهمه اساس وي، او د هغه سوداګریزه تجربه او پوهه د ټرمپ سره د املاکو یو کاروباري په توګه سمون خوري. د فلوریدا ریاست سینیټر مارکو روبیو یو بل لوړ امیدوار دی. په مقامی دولتي او ملي کچه د حکومت کولو 15 کاله تجربه لري. اوس مهال د سینیټ د استخباراتو کمیټۍ مرستيال او د بهرنیو اړیکو د کمیټۍ لوړ پوړي غړي د کیوبا امریکایي او د میامی سره تعلق لرونکي کولای شي د ترامپ ته هسپانوي او لاتینی املاتړو بنیاد پراخ کړي. هم فکر کیږي چې د مرستيال ولسمشر لپاره د اوهایو لومړی دورې سینیټر جی ډی وینس یو لوړ امیدوار دی. په خوانی پنګوال د 2014 کال د خپل یاداشت هیلبلی الیجی سره د شهرت بام ته ورسید، په کوم کې چې د کلیوالي سپینی کاری طبقه کلتوري او ټولنیز اقتصادي زوال سیړل شوی. د ټرمپ د پخوانی نیوکه کوونکی وینس یو ځل پخوانی ولسمشر د غندلو وړ وبلو، او هغه ته یې د امریکا هیټلر وویل. هغه اوس د ټرمپ ملاتړی دی، او د ټرمپ د پټو پیسو محاکمې پر مهال په منظم ډول د میډیا سروګیټ په توګه راڅرګند شو. د جنوبی کیرولاینا سینیټر ټیم سکاټ هم د مرستيال ولسمشر لپاره په سیالۍ کې دی، او کوټ اکل شي د ولسمشرۍ په ټیکټ به لومړی تور پوستي ریپبلیکن وي. د دوی انتخاب په احتمالي توګه تور امریکایانو ته د ټرمپ غوښتنه پراخه کړي. د سکاټ سیاسي کریئر په مقامی کچا په 1995 کې پیل شو، او هغه له 2013 راهسي سینیټر دی. د نیویارک د استازي الیس سټفانیک نوم هم د احتمالي مرستيالي ولسمشري په توګه راپورته شوی. سټفانیک ځان په کانګرس کې د ټرمپ تر ټولو قوي متحده ګڼي، چرته چې هغه د ریپبلیکن د جرګې په مشرۍ کې په څلورمه درجه ده. د ټرمپ د مرستيال ولسمشر غوره کول یوازې د دې په اړه نه دي چې څوک د هغه لومړیتوبونو سره غوره سمون لري، بلکې څوک به د دوی د پرمخ وړلو لپاره غوره موقعیت ولري. اته اویا کلن ټرمپ کده نومبر په میاشت کې بیا وټاکل شي، نو هغه به د ولسمشرۍ لپاره د اساسي قانون د مودې محدودیتونو سره سم یوازې د سلورو نورو کلونو لپاره حکومت کولو اجازه ولري. نگین شاه، وایس اف امریکا، دیوا، واشنگتن. زما دا پوخ یقینو
چې په ازادۍ او مرګ کې به ځانته یو لار خوښوم. ما ته پته وا چې کزه ځان د یو نه بیلوم نو بلبا لازمان خوخوم
که بل سوکی کئی او کنا تهی کار صحیح.
ده هر انسان ژوند باید دبل لپاره یو مثال جوړ سی.
ده هر عمل یو عکس العمل ضروری. ده انسان لاسته حق سرازی چی صحیح کړي.
تاسو هم بدلون راوستئ سی.
تاسو هم بدلون راوستئ سی.
دا ټول په یو وخت کې عادي خلکو، خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته. هغه وړو کې وی او کغټ، تاسو هم دغه بدګون راوستل شئ.
د پاکستان په یو سلويخت ضلعو کې د پولیو مهم پیل شوی دی. د بلوچستان سرحدي ضلع کله عبد الله په ګډون د صوبې په 14 ضلعو کې به هم د پولیو ضد د وو ورځنی کمپاین شروع شوی دی، او د وی او ای ډیوا خبریال رفیع الله مندوخیل په رپورټ تیار کړی.
د بلوچستان د سرحدي ضلع کل عبدالله روغتیایي چارواکي وایي چې دا سیمه د پولیو وایرس له پلوه تر ټولو زیات حساسه یا های رسک ضلع ده، ځکه چې روان کال د پولیو درې مثبت کیسونه په همدې کل عبدالله کې رپورټ شوي دي. دا روان کمپین لپاره بشپړ تیاری نیول شوی چې ترار ماشوم پوری قطرې ورسیږي.
موږ د کشنیان ټارګټ کم د 15 کلو کم کشنیان دي، چې موږ د پولیو اولنۍ ټارګټ هغه 68,038 کشنیان دي. موږ دا کشنیان په ګډه ضلع کې په 275 ټیمان چې موږ موبایل ټیمان دي په هغه باندې کور کوو. اس ایم ټی اسپیشل موبایل ټیمان دي، او ان شاء الله دا ور موږ امید دي چې موږ خپل اسپیشل پلان دي. ڈی سی صاحب نو موږ سره په دې کې ډیر تعاون دي. سکیورټی فورسز هر ځای چې دي له موږ سره په سکیورټی پلان کې شته، او موږ دا کوشش ده چې موږ 100% خپل ټارګټ کور کوو.
دا کل عبدالله پولیو کارکونکو وایي چې د مشکلاتو سربېره هم د پولیو وایرس څخه ختمولو هوډ کړی. د میزي سیمه په ګډون د ضلع په شاري او کلیوالو سیمو کې د پولیو ضد کمپاین دوام لري، چې پکې تر 15 کلونو پورې عمر لرونکو ماشومان ته قطرې ورکول کیږي.
کل عبدالله زموږ تحصیلم دی او ضلعم ده. دا ډېر حساس ترین علاقه ده. د ډېر وخت څخه دلته ډېر مسلې راغلي دي، خو بیا هم د الله په حکم سره موږ کارونه کوو. سپارښتم په دا یو سکه کار کوي. زه د کلازی په ټیم کې ما اول ټیم چې د ما سره په میل را سره ده ورځ موږ کار دی پنځه ورځ موږ مطلب پولیو د دوه ورځې بیا موږ دا کې چپ کوو کوم کښنه پاتې سوي دي رپیوزر یا اینه هغه موږ بیا په دوه ورځې کوو.
بلوچستان د پاکستان تر ټولو پراخه صوبه ده او دلته فرنٹ لائن پولیو کارکونکي وایي په پولیو ضد کمپینونو کې یو لړ مشکلات دي چې دوی ورسره مخامخ دي. د کل عبدالله پولیو کارکونکي وایي چې په سخته ګرمۍ او لږ وسایلو کې کار کوي. د سیمې زیاتره خلک خپل ماشومان ویکسین کوي خو بیا هم که څوک انکاري یا ریفیوزل وي دا غو لپاره د پولیو مخنیوي پروګرام یو منظمه تګلاره لري.
مشکلات خو به خامخا ولې د غي علاقه ده. بیا هم د الله شکر دی موږ خدمت کوو جان مال سره موږ لګیا خدمت کوو کورو لورسو مطلب شته دغه موږ سره کی رویا کوي موږ هم ښه رویا ورسره کوو ښه خلک ستا چې مطلب کوم خلک دبا ورکي یا شورکي کې نور کې اگر په وزر دی دې کار ته موږ چیلنج جوړ کړی چې موږ دا کار کوو دا شی به ختمو.
پاکستان کې د پولیو مخنیوي پروګرام پریکړه کړې چې د جولای لومړۍ نیټه د صوبې پښپاړه ضلعو کې د کیس ریسپانس په نامه د پولیو ضد کمپین تر سره کړي. کمپین په چاپیریال کې د پولیو وایرس د شتون لمخې د صوبې په کل عبدالله لورلایی کلاسیفلا دوکۍ ژوب شیرانی مساخیل زیارت سنځاوي سوی مستونګ نصیر آباد او سممد او لسبیله سیمو کې تر سره کیږي. رفیع الله مندوخیل وایس اف امریکا ډیوا کل عبدالله.
د دې خبرونه اخیری رپورت د خزانه وزارت د پټرولیم مصنوعات او بای د وو نواله تر لس روپو پورې د پر لیټر په حساب سره زیات کړي. د گاډو کارکونکو او عام ولس لخوا په دغه باندې سخت غبرګون خودل شوې. د وی او ای ډیوا خبريال ریاض حسین په مردان رپورت راکوي.
محمد امتیاز د یوې شخصي کمپنۍ کارکونکو دی وايي وړاندې حکومت پېټرول او ډیزل ارزان کړی وو خو د هغې اثرات په مارکیټ نه وشوي او کله چې په دې کې اضافه وشي نو د هغې اثرات د ژوند په هر اړخ پریوزي.
لا بجټ نه دی منظور شوی ولود ونیم سر پېټرول ګران شو د 1850 نه 2050 شو پېټرول او ډیزل یې ګران کړل چې کله دا کم شو حکومت سریلیپ نه ورکړي چوز ګران شو او شی به ګران شي نو غریب سړي لپاره خدای تباہی ده. غریب سړي د پاره اړو دي کې سر ریلیف نشته.
د خزانه وزارت وایي د راتلونکو 15 ورځو د پاره پېټرول 2 روپې 50 پیسې لیټر، ډیزل 9 روپې 55 پیسې، د خاورو تیل 10 روپې 15 پیسې او لایټ ډیزل 9 روپې 80 پیسې لیټر ګران کړی شوې دي. وزارت خزانه په 13 میاشتو کې د پېټرولیم مصنوعاتو بیې د 20 روپې لیټر نه تر 15 روپې لیټر پورې راکمې کړې وې. خودګاډو مالکان او کارکونکو وایي په دې بجټ کې په هغوی د لارو مالیه هم زیاته کړې شوې او په گاډو د هغوی خرڅونه زیات دي. دوی وايي هغوی سره یوازینه لار ده چې خپل گاډي ودروي.
ټیکسونه ته په ترانسپورت سیوا کې مزور غوړه ترانسپورټر لنه دي زور عوام ده دي ته کرے سیوا کې به په عوام سیوا کوم زما وارنه کې زه اوسه ته مطلب ده په 100 روپیا روانه ما او زما یو 100 روپیا خرچه ده زه په ټیک 200 روپیا غواړم زور به چادر راځي زور به عوام دراځي.
وزارت خزانه وایي په بجټ کې په پېټرولو او ډیزلو پېټرولیم لیوي د 70 روپې لیټر نه تر 80 روپې لیټر پورې د لګولو تجویز دی خو د وړمبه جولای نه په دې کې اضافه نه کړي. په روان بجټ کې د پېټرولیم لیوي هدف 2.8 ارب روپې تړلې دي. د شماریاتو اداره وایي د جون په میاشت کې کلیزه ګرانی 2.6% ریکارډ کړی شوی او په مئی کې کلیزه ګرانی 1.8% وا. اقتصادي پوهان وایي روان مالیکال 2023 او 25 په قامی بجټ کې د زیاتو ټیکسونو لوجه امکان لري په ګرانې کې اضافه وشي او مرکزی حکومت روان کال د ګرانې هدف 14.5% مقرر کړي. ریاض حسین وایس اف امریکا ډیوا مردان.
د وی او ای ډیو په دې خبرونه کې متاسفه د افغانستان سره تړلې او په پاکستان کې ترهګرۍ پاړوانی او ورسره ورسره نړیوال چې کوم رپورټونه واغ مو در سره شریک کړل زمغه حساب وي چې په راتونکو نور خبرونه کوم تاسو لپاره په سیما او نړۍ کې چې کوم اهمه پرمختیاوي روانې دي په غړبان در سره اهم رپورټونه شریکو تدې سره د خبری خبرونه وخت سرته ورسېد که تاسو نه دا خبرونه یا د ډیوا نور خبرونه هلو ویو لوی خبر پښتونخوا او د میرمنو پروګرام به بشیرنه کتل پاتې شي نو دغه تاسو د ډیو په فیسبوک ویب پاڼه او یوټیوب چینل باندې هم لټول شي زه نو شروان کلنده درنه د خپل پروډوسر محمد علمگیر او د انجینرانو د ټیم سره اخر اجازه په مخه مخه